دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا دفاع وزارت وایي روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په فعال ډول کار کوي تر څو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل په چټکۍ سره ترسره شي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو راپور کې لیکلي چې روسیا په دې تمه ده چې په افغانستان کې د امریکا متدراتو د اوږدمهالي پاتې کېدو مخنیوي وکړي راپورونه وایي چې مسکو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د سانتیاو رامنځته کېدو هڅه کېده او هغه یو لنډمهاله حکومت رامنځته کېدو لپاره یو شتګ لاره بولي د راپور په داسې حال کې خبر شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام له ملي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د لنډمهاله حکومت رامنځته کېدل رد کړی وو او زیاته کړې وه چې په دې اړه باید د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وسی د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر شوی راغلی چې طالبان د امریکا سره د سیو موافقې سرغړونه کړي او لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې جاري ساتلي د پینټاګان پر راپور کې راغلی دی کڅه هم د سولې په پروسه کې پرمختګ لیدل شوی خو د جنوبي اسیا د القاعده څنګه په افغانستان کې د طالبانو سره د نږدې روابط جاري ساتلي چې هدف یې روزنه ورکول دي د تیر فروری په میاشت کې د امریکا طالبانو ترمنځ سیبي موافقه کې راغلي چې طالبان به د القاعده شبکې سره خپل اړیکې شلوي تیر میاشت د ملګرو ملتونو لخوا جاري سی په یو څېړنه کې ویل شوی چې القاعده او طالبانو ترمنځ اوس هم د نږدې روابط شته او د امریکا سره د مذاکراتو لپاره د یو بل ترمنځ سلا مشورې کیږي د امریکا لوړپوړو استخباراتي چارواکو پرند پنځشنبه پورز د نیویارک ټایمز د هغه راپور پاړه چې د روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره نامونه ورکړي دا وضاحت ورکړي چې دوی په څه خبر وو او په څه نه بلې خوا د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان چارواکو له کول راپور ورکړي چې د روسي استخباراتي ادارې افغان وسلوالو ته د امریکا او یا ائتلافي ځواکونو د وژنې په بدل کې $100,000 پوري د ورکولو وړاندیز کړی وو او په دې پلان کې یو افغان قاچاقبر د منځنی کس رول ادا کړی وو په دغه راپور کې چې د تیر جمعې پر ورځ خبر شوی راغلی چې د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټي څنګې طالبانو ته دغې نامونه ورکړي دي د پنځشنبه په پرونی غونډه کې د سیایي مشره جن هسپل او د امریکا د ملي امنیت د ادارې رئیس پال نیکسون د امریکا کانګرس یو ورځ غړو سره ملاقات کړی دي او د لومړی ځل وو چې د امریکا استخباراتي مامورینو د کانګرس غړو د روسیې د پلان په اړه واوریدل لدې مخکې د تورونو په اړه د ملي استخباراتي ادارې رئیس جن رټکلیف ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین او د سپینې ماڼۍ د مامورینو مشر مارک میډوز معلومات ورکړي وو او هر ځلی دغه درو واړو ویلي وو چې د روسیې د پلان په اړه معلومات دقیق نه ول او په دې وجه د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته په دې باره کې معلومات نه ورکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی ورځې له مخکې ویلي وو چې دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره پیسې ورکړي د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو پرونی غونډه داسې مهال را بلل سی و چې د امریکا قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیردو غوښتنه کړې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صدیق وایي ټاکل سیوی د انګور اډې او خارلاچی سوداګریزي لاري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوارخیزه سوداګری پر مخ پرانیستل سي شغلی صدیقی ول چې یادی سوداګری لاري د رواني جولای میاشتې پر 12 منټه د دوارو لورو د یو لړ اړینو هوکړو لمخې پرانیستل کیږي د موړي د پنځشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکل دي چې دواړو لورو ترمنځ تر هوکړې ورسته ټاکل سوي د غدواړي لارې د افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د جولای په 12 مخلاصي سي په همدې مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د دواړو هیوادونو د دواړخیزو سوداګرۍ او د ودې لپاره د پاکستان د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی د کرونا وبا چې تیر کال په چین کې خبره سو تر اوسه په ټول نړۍ کې 15,014 کسان مړ کړي دي د غراز د نړۍ په یو سر شپږ نوي هوادونو او خود مختیار سیمو کې 10.2 میلیون انسانان نیولې دي د امریکا په متحده ایالاتو کې د غوړس تر ټولو زیات خلک یعنی 1,24,421 کسان مړ کړي ورپسې د برازیل هواد دی چې هلته 18,522 بیا برتانیا چې هلته 23,906 ایتالیا 14,813 او په فرانسه کې 9,915 کسان تر اوسه د غوړس مړ کړي دي کرملن د هغه عامه نظر پښتني د پالي جشن ونیو چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د دوو نورو دورو لپاره د جمهور ریاست حق ورکوي دا په داسې حال کې ده چې وي خپلواکي څارونکو ډلې اعلان وکړ چې دا رایه چونه خپلواک نه و او نتیجه سمینه وي شاغر پوتین د روان کال په جنوري کې د اساسي قانون د تعدیل پاړه د رای ورکولو وړاندیز کړی وو ټاکل شوی چې د غرايا چونه د اپریل په 22مه سوي وای خو د کورونا وایرس د وبا د خبرېدو په وجه وزندیده. او د نیویارک ایالت د استناف محکمې د هغه کتاب د خبرېدو او ویشلو اجازه ورکړي چې کېدای سي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته ستونزې جوړې کړي. ټاکل شوی چې دغه کتاب چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ وريري میری ترامپ لیکلی بازار ته پروانه ونی کې وړاندې سوی وای، خو د نیویارک وی محکمې په موقتی توګه د هغه خبرېدل بند کړي وو. د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ورور رابرټ ترامپ محکمې ته شکایت کړی وو چې میری ترامپ باید د کورونې موافقې ته پابند پاتې سي چې د کورونې د نورو غړو له موافقې او اجازې پرته د ترامپ د کورونې په اړه کتاب ونه لیکي. بلې خوا د میری ترامپ مدافع وکیل د دې کتاب د خبرېدو مخنیوي د امریکا د اساسي قانون د لومړۍ زمیمه څخه سرګنده سرغړونه ګڼلې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه وو. خبر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه قراردادي نوم افشا کړ چې له روسانو به یې پیسې اخیستې او طالبانو ته به یې رسولې ترڅو په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه بحثونه تاوده سوي دي. نور تفصیل به زموږ همکار وحید فیضی تاسو ته کوي.
نیویارک ټایمز د دغه قراردادي نوم رحمت الله عزیزی خودل دی، خو تر اوسه پورې هیڅ کومې بلې سرچینې یا دلته په واشنگټن کې چارواکو د دغه کس په اړه څه نه دی ویلي چې څوک دی او چیرته اوسیږي. نیویارک ټایمز وایي چې دغه کس په تیرو څو کلونو کې له روسیې څخه په میلیونو ډالر اخیستي او په افغانستان کې طالب جنگلیو ته ورکړی دی. که څه هم دغه مسله اوس په واشنگټن کې د سنا مجلس او چارواکو ترمنځ په تاودی مسلې بدره شوې ده، خو سپین ماڼۍ او بخپله ولسمشر ترامپ رد کړی ده.
نیویارک ټایمز وایي یو افغان قراردادي رحمت الله عزیزی د روسان نه پیسې اخیستي او طالبان ته رسولي. در خپل مخې د دغه پیسو په انتقال سره طالبان دې ته تشویق کېدل چې په افغانستان کې امریکایان وژني. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې رحمت الله عزیزی څوکاله د روسانو د پوځي استخباراتو دی ویڅنګنه د طالبانو اړوند هغه جنگلو ته نقدي انعامونه رسول چې په افغانستان کې به امریکایي عسكر وژل، خو سپینه ماڼۍ دا مسله نه مني.
د ولسمشر په اړه به زه تاسو ته ووایم، کله چې تهدید پیښیږي د ځمکې پر سر تر ټولو با خبره کس دی.
د امریکا د خارجه وزیر هم دا خبره نوینه غني.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سره د دښمنۍ په ډول د روسیې تعامل کومه تازه خبره نه ده.
خغلی پمپیو زیاتوی ولسمشر ترامپ تل د روسیې لخوا جوړیدونکو ستونزو او په افغانستان کې د موجوده خطرونو څخه خبر دی. ولسمشر ترامپ هم پرون په ټویټر ولیکل چې دا راپور جالي دی. روسیې او طالبانو دا راپور رد کړي. مسکو دا راپور بی اساسه او اعده بللې ده. خود سنا مجلس یو غړی مایک بران وای کدا رښتیا وینو جدي اقدام ته اړتیا ده.
کدا رښتیا ثابت شو سربیره پر دې چې اطلاع به کله ورکړل شي وي، دا یو داسي موضوع ده چې پر وړاندې باید جدي اقدام وشي.
د امریکا دفاع وزارت هم په تازه راپور کې ویلي چې القاعده ډله له اوس هم طالبانو سره نږدې اړیکې لري چې په امریکایي عسکرو برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیا په افغانستان کې له وسلوال طالبانو او نورو وسلوال ډلو سره په فعال ډول کار کوي ترڅو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل په چټکۍ ترسره شي. په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د خطر په اړه بحثونه په داسې وخت کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو پیریدو ته تیاری نیسي چې په قطر کې پیلېږي.
راتلونکې اونۍ کې به یو بس له تلسو ګاونډیانو سره نږدې او لري کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي. ځکه د افغانستان غمیزه له بدې مرخې نه وړه نه ده، ډېر لاسونه دي او موږ باید منطقوي اجماع، بین ملي اجماع، ملي اجماع او د اسلامي نړۍ اجماع در پوله راوړو او دې باندې په شدت کار روان ده چې ان شاء الله تعالی نتایج به وګورو.
د دقیق ونډې تر جوړېدو مخکې ولسمشر غنی نن د آذربایجان او ترکمنستان ولسمشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تاشکند او اسلام آباد کې له چارواکو سره تر خبرو وروسته ټاکل شوی چې قطر ته لاړ شي. دا په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن راپور ورکړ او د جګړې له ښکېله خوای وغوښتل چې هر څه ژر ورکم وکړي او د خلکو ژوند خوندي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
حاضر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو د چین لخوا د هانګ کانګ لپاره د نوي امنیتي قانون جوړېدل غندلې دي. د کانګرس د دواړو مجلسونو غړو خبرداري ورکړي چې کېدای شي د چین د کمونیست ګوند په هانګ کانګ کې د بیان ازادي د محدودولو او د خلکو په راټولېدو د محدودیتونو د لګېدو له امله له نیو بندیزونو سره مخ شي. د خبر نو جزئیات زموږ همکار سمیع الله جلال زئی تاسو ته درکوي.
د امریکا حکومت د چین لخوا هانګ کانګ ته د نوي امنیتي قانون په وړاندې تون مبرګون خوله دی. د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویلی چې په دې قانون سره به د هانګ کانګ ازادي محدود شي. قانون جوړونکو هم خبرګون خوله ویلی دی چې دوی به پر بیجینګ د خپل فشارونو په زیاتولو سره دا ثابت کړی چې بیجینګ د دې کار پر وړاندې لوړ قیمت باید ورکړي. وګوی ویلی چې د هانګ کانګ اوسیدونکو کول شي پر امریکا حساب وکړي. دغه نوی قانون بیجینګ ته دا واک او صلاحیت ورکوي چې په هانګ کانګ کې سیاسي فعالیتونه او همدارنګ د بیلتن غوښتنې لپاره هڅې وځپي. د نوی امنیتي قانون لمخې گرفتاری دا قانون د بریتانیا له حاکمیت څخه د هانګ کانګ د خلاصې دو او چین ته د سپارل کېدو په درويشتمه کلیزه کې عملی شوې ده. هغه وخت کې داسې توافق شوی و چې هانګ کانګ به د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اساس عمل کوي، خو اوس امریکایي چارواکي وایي دا قاعده او قانون پای ته رسیدلی دی.
آزاد هانګ کانګ په نړۍ کې تر ټولو باثباته، شتمن او له فعالیتونو څخه ډک ښار و، خو اوس به دا ښار د کمونیست رژیم لخوا نه یو بل اداره کېدونکی ښار وي چې وګړي به د ګوند د جګپړو چارواکو د غیر عادي او ناڅاپي خواهشاتو تابع وي.
ها کلنې مارچ چې چین ته د هانګ کانګ د تسلیمېدو کلنې لمانځنه کوي، اوس به د نوي قانون لمخې ناوړه واقع بولري. امریکا او نور غربي هیوادونه دا د بیان د ازادۍ او خلکو د غونډو د کولو د حقوقو محدودیدل ګڼي.
په دودیز ډول به په دغه کلیزه کې سولیز لاریون کېده، خو اوس د نوي قانون لمخې په شلګونو کسان نیول شوي او سیمه ییز چارواکي په دې ویاړي چې د سولیز لاریون څومره غړي زندان ته چولی. د هانګ کانګیانو لپاره په نوي قانون کې نوي او سخت سزاګانې، نوي او مبهم جرایم ټاکل شوی دي. پیکینګ نوي چارواکي به د خپل خوخه پر بنا هلته مداخله کوي.
په قانون کې موجود پامات د هانګ کانګ د چارواکو له حضور پرته په مخفي ډول منزور شوی. د کار امریکایي قانون جوړونکو اندیشمن کړی دی.
آیا هغوی دا قانون د تیر وخت پر کړنو هم تطبیق کولای شي؟ آیا هغوی هغه بخوانی بیانیه او د بیرغونو پورته کول هم جرم ګني؟ او که یوازې د راتلونکو پیښو په برخه کې د تطبیق وړ دی؟ همدا اوس هم دا قانون په کافي اندازه ویرون کړي، زه همدا ویره لرم.
قانون جوړونکو همدارنګ اندېښنه لري چې نوي محدودیتونه به په چین کې د محاکمه کې دوه زمينه مساعده کړي.
باید حالت په ځیر وڅارو چې بل ګام کې څه کیږي. په ځانګړي ډول د هغو افرادو په وړاندې چې زه مطمئن یم د چین حکومت غواړي هغوی د نوي قانون د تطبیق په لومړیو ورځو کې د قانون له منظورېدلو نه وروسته د یو مثال په توګه په نښه کړي.
د امریکا سنا تیرونه د رایو په اکثریت سره داسې ولایت تصویب کړی چې لمخې پر هغو افرادو، بانکونو او نور مراجعو بندیزونه لګیږي چې د نوي قانون په عمل کېدو کې مرسته کوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت
د سمال او یا څنګل خلی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو غټکو اوریدو ته ساس پام راړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې د روانونه په فایل کې د روسیې لور افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د واژلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو. یا وار بیا ادعا کړی چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې خی د بانک له یوه اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالي. د جمهور رئیس انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې هغه هم د جو بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او په راپورې غوږونه کاڼي کړي دي. نیوز ویک مجلې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. دا مجله لیکي چې د کرملین ویان دا خبرې سل په سلو چټیات بللې. په ماسکاو کې میشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن حسن امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې اکله د روسیې د دریس پاړه وې.
د روسیې مطبوعات سره د دې چې دلته اپوزیسیون هم اخترات لري د رادیو په تلویزیون او د اخبارونو په سطح باندې دا څه چې په دې خبره باندې تبصرو کې یا ایراد کې یا ایتایید کې سیاسون عموما د روسیې د دولت هغه حاکمې کړي همیشه دا خبره کوي چې موږ د امریکې د حل زلزلو سره چې هغه د افغانستان سره قواوې باسي او په افغانستان کې غواړي سوله راشي موږ د دغه څه ملاتړ کوو. یا په دې باندې د ښاغلي کابلوف او د خلیل زاد او د وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اتمر ورسته خبري اترې چې وکړلې همدا گواهی ورکړي چې دوی د هغه پروسی ملاتړ کوي چې خلیل زاد یا د امریکې حکومت شروع کړي د غواړي په افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان څخه خپل قواوې وباسي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه ښیي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان ووژل شول. او اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سپین ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر وو چې روسیې د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. له دې مخکې هم ډېر ذلیل طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعا وشي. ان یو شمیر امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو طالبانو ته د روسي وسلو د ورکولو ادعا وکړي چې دواړو ماسکاو او طالبانو هغه رد کړی دي. روسي ویل چې له طالبانو سره اړیکې ځکه ټینګې کړي چې د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او روسیې ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د نفوذ مخه ونیسي. خو کچېرې د امریکا دا ادعا ثبوت شي چې روسیې ګوندې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په خاطر طالبانو ته پیسې ورکړي، د دواړو لویو قدرتونو د اړیکو په رڼا کې به افغانستان د سولې راتلونکي څنګه؟ سیاسي مبصر نجیب الله آزاد د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل په خپل اخیری غنا کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د خبرو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پامپیو د طالبانو د یو چارواکي سره خبرې کړې دي. دا ویډیوي خبرې همداراز په داسې حال کې شوي دي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو. ازبکستان او په ټوله کې د منځنی اسیا هیوادونه د افغانستان په سوله کې څه او څومره رول لوبولی شي؟ د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د مرکزی اسیا د پروګرامونو مسؤول سکاټ وارډن امریکا غاټه په دې اړه وویل:
زه فکر کوم ازبکستان او د افغانستان شمالي ګاونډیان د سولې په پروسه کې مهم دي، خو دوی تر ټولو مهم فکتور نه دي. یقینا چې پاکستان تر اوسه د سولې په پروسه کې ډیر مهم دی، او بیا چین هم مهم دی. چین له دې عمله مهم نه دی چې د افغانستان سره پوله لري، بلکې له دې عمله مهم دی چې په سیمه کې نفوذ لري. ایران د مرکزی آسیا په پرتله یو ډیر بارز رول لري، خو دا تل مهم ده چې پر نور مسایلو بر علاوه بے پری ملګری ولرو. او ازبکستان د افغانستان ښه گاونډی دی. ازبکستان په افغانستان کې زمکه لاندې کولو خواهش نه لري او نه کوم استراتیژیک دلچسپی لري چې د افغانستان په مسایلو کې د مداخله وکړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ ته خبرونه اوري. د نورستان په ولایت کې چې تازه د افغانستان ملي پارک اعلان شوی، کاروانګر وايي لا هم په انانوي ډول باغداري کوي چې شه حاصلات نور کوي. دوی وايي حکومت ورسره د باغونو په جوړولو کې مرسته نه ده کړې. دا کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د باغونو لپاره دوی ته د ښه کیفیت نیالګي ورکړي. زبیح الله غازی د نورستان له کاروانګرو او مسؤلینو سره خبرې کړې او دا رپورت یې تیار کړی دی.
پینځه څلوېخ کلن متی اولاد نورستان په کانتیوا کې ژوند کوي. هغه وایي لنیکونو ډیر ځمکه ورپاتې ده چې د میوهدار ونو باغونه پکې کرلي، خو حکومت ورته تر اوسه د باغ لپاره یو نیالګیم نه دی ورکړی.
اوزان منی به د حد نه شواخه استفاده خلک غشتي شي، او تر اوسه پورې حکومت دلته متوجه نه دی کړی چې هغه یو زراعت بخش دلته راغلی یا حیاتان یا دغه دلته چې څارنه کړی دی. حکومت بختانه په امنیتی د واجی نازل تا دونه متوجی نه دي شوی. موږ حکومت نام دا غوښتنه کوو چې باید دلته انجینران راولېږي، ساحه وګوري، او هغې په مناسبت کې موږ ته د میواجاتو په هکله ډېر کومک وکړي.
نورستان چې څه موده وړاندې افغان حکومت د دریو نورو سیمو ترڅنګ د افغانستان ملي پارک ونوماوه، د کر لپاره ډیر ځمکه نه لري، خو د غرونو په سرونو کې د اوبو پریمانی ده چې د باغونو جوړېدل پکې په اسانۍ کې دی شي.
بالکل قطعاً کوکنار دلته خلک نه کوي او کرنې پریښې دي، خو د ده په مقابل کې دولت هیڅ قسمه همکاري نه ده کړې. او د دې نه علاوه د وطن ساحه هم چې د باغونو لپاره جوړ وطن دی، ساحه هم زیات لري، شنه ساحه ده او زراعت د برخه مناسب ځای دی، خو شخصي خلکو باغونه جوړ کړي دي، خو دولت همکاري نه کوي.
کاروانګر وایي د غوزانو، مرخڼو او نور میوو باغونه جوړ کړي، خو د حاصلاتو خوند نشته. له حکومت غواړي چې دغه سیمې ته د نوو باغونو جوړولو کې له کاروانګرو سره مرسته وکړي. د نورستان د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت په مرکز پارون او دوه نورو ولسوالیو کې شپږ سوه جریبه باغونه جوړ کړي، خو مني چې د ختیس او لویدیز نورستان په پنځو نورو ولسوالیو کې کار نه دی شوی.
سل هکتار یا تقریبا شپږ سوه جریبه باغونه به موږ تر اوسه پورې جوړ کړي. البته دا باغونه موږ په درې اداري واحدونو کې جوړ کړي چې یو خپل مرکز د پارون و اما ولسوالی او همدارنګه د وایګل ولسوالی. د نورستان اقلیم چې دی د دې باغدارۍ د جوړېدلو لپاره ډېر مساعد دی، او موږ به ډېر کوشش وکړو چې تر څو دلته باغدارۍ ته خاصتا لکه دلته په مڼه ډېره ښه کېږي، همدارنګه چارمغز ډېر ښه کېږي، بادام، زردالو داسې شیان دي چې دلته ډېر ښه کېږي.
د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې پاتې ولسوالیو کې هم دغه ډول پروژې پلي کړي. دوی وایي په دې ولایت کې کاروانګر نشه یې توکي نه کوي او د ځمکو خو حاصلاتو ته به نور پام هم زیات کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. سرویګانې سرګندوي چې جمهور رئیس ټرمپ د متقاعدو امریکایانو په منځ کې ملاتړ بایللې دي. متقاعدو امریکایانو د جمهور رئیس ټرمپ د اولو انتخاباتو په ګټلو کې څلور کاله مخکې مرسته کړې وه، خو دا تازه سرویګانې د دیموکراتانو لپاره د شو زیری ګڼل کیږي، ځکه بایدن تر ټرمپ مخکې دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د متقاعدو امریکایانو سره د مرستو کولو هڅې د می میاشت کې د انسولین د بای په اړه داسې بیان کړلې.
کوم پلانونه چې په دې کې ګډون کوي بیا به له 15 ډالرو څخه پورته کیږي.
بټل ګراوند ایالتونه معمولا په ګوندی بنسټ رای نه ورکوي، نو هر کاندید په خپل هڅو ګټلی شي. په هغو کې فلوریدا او اریزونا د یادولو وړ دي.
تر دې هم مهمه دا ده هغه کسان چې تر 15 نه لوړ عمر لري هغوی تر نورو ډلو زیات رای اچولو ته راځي. په دې توګه یوازې شمیر نه دی بلکې رای ورکولو ته په کوم شمیر راځي.
رای ورکونکي معمولا د ولسمشر ټرمپ اقتصادي پالیسۍ تاییدوي، خو د نژادي توپیر پالنې مظاهرو او د کورونا مرګو خپرېدل د دې سبب شول چې دیموکراتان په سرویګانو کې مخکې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوینیپیاګ په یو سروې کې له دیموکرات کاندید جو بایډن نه 8 نمرې وروسته پاتې دی. سپینه ماڼۍ وایي چې سرویګانې خلکو ته ناسم معلومات ورکوي، خو د سرویګانو یو ماهر وایي سرویګانې معمولا د خلکو د مایلان څرګندونه کوي.
هغه حرکت نه کوي، په سم لوري روان نه دی. تاسې هم دا اوس وینئ چې وخت د نومبر میاشتې په لور په بیړه سره روان دی.
رای ورکونکي د جمهور ریاست په دواړو کاندیدانو کې د هغوی په ګڼو پالیسیو او لومړیتوبونو پسې ګوري. یو شمیر متقاعدینو هم دا اوس خپلې پریکړې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.5.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخو عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دی چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوی درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروټین پیدا شي او غوټي جوړي کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنه کې هغوی معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغوی د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په اکله امریکا غږ ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زر مړشول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې ده ورکړله، د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایلې ده او نتیجې مثبت وه. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.